ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او دا هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو ان تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په دوهمه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزولي دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 څلور قراردادونه کړي، د چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 401,000,000 په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه دوام لري چې د نومبر تر میاشتې به د نومبر په میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د ناسم پلان او نیمګړې څارنې له امله تر اوسه دغه هڅې نه دي بشپړې شوي او نتیجه یې هم نه ده معلومه. د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر یوسف آل اوسیمین په فرا کې د هلیکپټر په پیښه کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه تیر ماښام یو بیان خپور کړ. د هلیکپټر پرون له فرا هرات ته روانه وه چې د فرا د اناردریا او د هرات د شینډن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راولویده. د فرا والي محمد شعیب ثابت وویل د پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
په دغه تیاره کې زموږ 15 تنه هیوادوار شهادت رسېدلي دي. دونس څخه د فرا ولایت مرعتي شورا رئیس فرید بختاور، دولتي شورا غړي جمیله امینی او د دوستان اووم ظفر پلوردون مرستیال ښاغلی نعمت الله خلیل که هم شامل و شهیدانو کې
پرون سهار چې کله دا پیښه وشوه سمدستي د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې دا الوتکه طالبان ویشتلې ده. خو د ازادي راډیو په ویډیو کې ښکاري چې الوتکه تر الوتنې مخکې تخنیکي ستونزه لري. د لوېدلې هلیکپټرې ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنګټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. خیلی لکه څرنګه چې په تیرو څو میاشتو کې زموږ پر خلکو سختې تیرې شوې، څو راتلونکې میاشتې هم ښایي زموږ پر خلکو سختې تیرې شي، خو دولت به له خپل ټول توانه کار واخلي چې دغه ستونزې راکمې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو دوهم دور چې د دې هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیال د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر جیمز میتس د سیشن بې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغه جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره یې ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. متس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایل او ډران حملې ودروي او ائتلاف د هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د استنبول جکپوړی ترنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننووت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبر هم وکړه چې د خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي د واشنګټن پوست لپاره کار کاوه او د اکتوبر له 2 راهیسې هغه بیا نو موندل شوی. سعودي عربستان له ډیرو فشارونو وروسته دا ومنل چې هغه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی دی. د استنبول جکپوري ترنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د سعودي عربستان لوی ترنوال سعود المجيب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او فیدان وویل د عربستان د لوی ترنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مولا زده رډو او ورېدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د زده رډو په وې پانه کې شته پته مو د زده رډو ټکي اورګیا زده رډو ټکي کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هیواد یې 2 درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي.
دا د خلکو پر روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیره لري پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستی او د ژمي په راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري.
والله که دوغین زاین رو تسراسی تسراسی مر دایونه و غوري زده مو خوش په خونه کې ناستم مې وینم د ودانې زمنان دي سړی می شهید.
د څنګلوري هلمند ولایت کروانګر او کوچیان هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
وچکلی دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري.
په سیمیزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د سترې محکمې پرونۍ پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی یوه عیسوي ښځه له زندانه خوشې کړې. په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډرو ستایلې خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان 10 درجې پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي هیله مندي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دوی اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپلو سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 5 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 168 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري وایي چې دی هیله من دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو. افغانستان د پانګه اچونې او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې هلې څلې کړې دي، خو دا هېواد لا هم اوږد مزل په مخ کې لري. پکار ده چې شته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره دوامدار هڅو ته اړتیا شته، تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغېز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک تر راپور له مخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس په راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې، چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګه اچونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د علومو اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغېزمن وباله.
نړیوال بانک دغه وروستی راپور چې څه ناڅه د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزولې، نظر په دغو سخت شرایطو سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک ښه شوی ده، مؤسسات د ودې په حالت کې دي. دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت، د ودانیو د آبادۍ، د اجازې ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سیل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلي دي چې په جنوبي آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
ومورید چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. د نړیوال بانک دغه ارزونه په داسې وخت کې خپریږي چې ټاکل شوي ملګري ملتونه د روانې نومبر میاشتې په 28مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا، موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړې توګه د نام نیو او کارموندنې په برخه کې او د پراختیايي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي. ملګري ملتونه وایي تمه لري چې افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیايي وزلې د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. خو افغانستان پر نامنه او سربیره د غرض په ورستیو کې وچکالی هم ځپلی دی. ډیر خلک د وچکالی له امله هم ځپل شوي او هم د افغانستان اروزګان ولایت دی چې نامنه او وچکالیو له امله خلک ځورېږي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډېره لرې پرتو سیمو څخه د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي په راتلو سره هم نه سرپناه لري او نه هم کافي خوراکي مواد. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دغو بې ځایه شو حال اخیستی او د هغوی ستونزې له مسؤل چارواکو سره مطرح کړي. نورې د شریف الله شرافت په تفصیلي راپور کې اوري.
اروزګان ولایت کې د جګړه ځپلو دي. دوی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترینکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځایه سوي او یوازې یې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي یې د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي. خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دی کړي.
والله که دغه ځای لرو تاسو راسئ زموږ ځایونه وګورئ. زه د عمر خوشتو په خونه کې ناسته یم، مایوین مې دوه دانې زمنانجې سړی مې شهید دی. تاسو راسئ که تاسو نه راباندې وژړل زه د پښتانه لور نه یم، که تاسو پر موږ وسله نه وکړل موږ دغسې د جنګو د خپل مایوینو خوراکنه لور جامنه لور وږې د ژمی راباندې رالي شهیدان مور کړي چې مایوینه ته پرته چې څه کم والله بلاکه پکړې ده دی په توګه تو جوړې دي غوټې ورکوي موږ پاتې سیزغلو په کوڅو کې سلو پې پپا کر برابرې کړو هغه موږ رخشو ته ورکړو پیدا یې نه کړی نه
دغه جګړه ځپلې غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ورکړي.
اوس نو غوښتنه دغه ده چې زموږ سره دغه اوسي مرسته اوسي وسله راسره اوسي مهرباني راسره اوسي پیدا چې لمن راباندې وغوړېږي پر مهرباني موږ ته څه شی راکړه اوسي
چې څه غله راکړي شی راکړه د یال په وساتم د بل په سراج دا څو کاله چې د بل په سراج پروت کریا زه ورته موږ درې درې زر پرې ترنیم زر پرې ترنیم زر پرې کریا وکړو په دا سرات مایبه سره ځنځیر سره شنه شنه بچانه په دې څه وکړو
تبغ موږ څه وکړو تاسو ولې د ګوډو د لنجانو د ټپیانو د دغه غریبانو ناره تاسو ولې
که هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي، خو په اروزګان ولایت کې که هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تودی او د دغې روانې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي، خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره یې اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي، خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي توکي پکې شي، همدارنګه غذایي توکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات و انجوګانې نغدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر شي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټولې کورنۍ چې را بې ځایه شوي دي د ترنکور په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي، و چې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمني پراخ کومکونه ورسره ونیسوه امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې په اروزګان کې مو په البته د اروزګان په مرکز ترنکوټ کې ډېره له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې واورېدې چې وایي له جګړو هر څه ورڅخه اخیستي او د ژمي په راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري او تر اوسه هم ورسره چا مرسته نه ده کړې. په هلمند کې بیا زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کړي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله مالداري له ستونزو سره مخ شوې ده. په اړه نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راکوي.
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توضیح کیدونکو خوراکي توکو په اړه نورو کوچیانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچیانو حیوانانو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچیان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاته دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هېر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
مشکلات مداد دی چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سره کړي میږي اوښان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سره یوه درویدلی چې پرور مې نه دی رانیولی جوارۍ مې نه دی رانیولی ګرده دغسې
او د کوچیانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل سي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی ځکه چې دنیا ارزانه ده وچکالۍ ده سږ کال نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا
د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وویل د 1290 کوچانو لپاره دغه مرسته به وکولی سي د هغه مالونو او څارویو د تلف مخه ونیسي چې د وچکالیو له امله د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفاری د رسنیو سره په خبرو کې وویل کوچان نه هیروي او هڅه به وکړي چې مستو کسان ته یا د مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرامه دغه ورکول کېږي. کنجاره ورکول کېږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کېږي. هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کېږي چې هغه تقریبا موږ په 1290 نفرو مالدارانو ته توضیح کوو.
د هلمند د زرګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول دا مرسته به د هغه مځکو لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي هغه بزګران به مشخص کېږي. هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغو ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو ته داسې په اطمینان وایم که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي هغه قانوني برخور به د ټیمه سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی. موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو. 40% مجن دی خپل کېږي. نو خواهش مو در ټیمه څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش کې هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټنه کې میوې سري او 1400 ټنه غنمو د ویش دغه لړۍ به په اتو هغه ولسوالیو کې کېږي چې ډیر خلک په کرهنه بوخت دي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي یا د سره او اسلاسي تخمونه به شاوخوا 16000 کروندګرو ته وویشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي د بادونو او وړو توپانونو پر مهال نه چپه کېږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي اوس هغه ځکه دا چې د تخم د پاره ډېر سم دي. موږ کتلې دي، تجربه کړې مو دي. او بل چې دی دا نور چې دي تخمونه چې دي خراب دي. دا ډېر وده کوي، دا سم سوي دي. موږ تجربه کړې دي، سم سوي دي.
دا انشاءالله د نور به شي. دا سپت سوي تخمونه دي. خلکو ډېره ګټه نه اخیستې ده. تېر کال هم خلکو تور کړي وه تخمونه. نور نه سره ګټه، یو لاس تخم دی، واښه نه لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40% قیمت په عوض کې کروندګرو ته اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کښت په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچیانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بله مرغادو ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې ده انټرنیټ نه ډېر ژر پرېږدي. د روشان خدا د افغانستان خدا د پرمخ کار نه کوي. تلیقه فعال انکو یاله مباح دي انو جر دي په دې مرغښتنه د ازادۍ راځو دینه دغه د مر راغ دي د اصول چارواک پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفیه ده چې یو کالن کې دی یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنهسته دي او نه فعال کېږي نه خو یغن چې څنګه ساده. السلام علیکم رحمت الله.
بله سلام علیکم. زه هلمند ولایت د نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغاندي سیم خادي ولسي موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه لیکم جن د روزګان د ولایت د گزاود ولسوالۍ څخه دغه د افغانستان د سولې خبرې ته هر وخت کېږي. زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کې که اشرف غني که طالبان نور د سولې په خبرې رښتیا نه وي. دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشي.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو وران. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع د پاکستان د سترې محکمې پرونۍ پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي یوې سوې ښځې له زندانه خوشې کړه. په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډلو ستایلې خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې ده. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د پاکستان سترې محکمې ایسوې آسیا بیبي له زندانه خوشې کړه. دا اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان د ستري محکمې رئیس ثاقب ناصر پرون د لاهور د عالی محکمې حکم لغوه کړ. د لاهور عالی محکمې آسیا بیبي په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته توهین د مرګ سزا لري. د پاکستان ستري محکمې حکم وکړ چې آسیا بیبي دې د ستیل زندانه خوشې شي. د امنیتي دلایلو له امله نوموړې یو ناڅرګند ځای ته انتقال شوې ده. د بشری حقوقو ډلو او بنسټونو د پاکستان د سری محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مسول عمر وړایچ د پاکستان د سری محکمې پریکړه تاریخي پریکړه وبلله. خو بل لور ته په پاکستان کې دننه تحریک لبیک پاکستان افراطي ډلې دا پریکړه وغندله. د دې ډلې غړیو پرون د پاکستان په لویو ښارونو کې یو شمېر مهمې لارې بندې کړې او په لاهور کې د مظاهرو پر مهال پولیس پر کاڼو وویشتل. تحریک لبیک پاکستان ګوند د عمران خان د حکومت د ړنګېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سترې محکمې رئیس او صدر اعظم باید له دندو ګوښه شي. دې ډلې همداراز دا خبره وکړه چې هر هغه چا چې له زندانه د آسیا بیبي د خوشې کېدو امر کړی دی مرګ یې روا دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه له خلکو وغوښتل چې له افراطیته ډډه وکړي. دوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره تاسو تحریکوي. تاسو باید د خپل هیواد لپاره د هغوی په لومه کې ونه لویشئ. دوی اسلام ته خدمت نه کوي. د پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې حکومت خپل دند ترسره کړه. عمران خان په ورته وخت کې له اسلام پاله ډلو وغوښتل چې حکومت دې نه مجبوروي چې د دوی پر ضد لاس په کار شي. کله چې آسیا بیبي په اعدام محکومه شوې وه هغه وخت د بشري حقونو ډلو او په ټوله نړۍ کې عیسویانو پر دې پریکړې سخت انتقادونه وکړل. په 2010 کال کې د عیسویانو مشر شپاړسم پاپ بینډیکټ د دې میرمنې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه او د نړۍ د کاتولیکانو اوسنی مشر پاپ فرانسیس په 2015 کال کې د آسیا بیبي له لور سره کتلی و.
اپل کمپنۍ نوي محصولات نندارې ته وړاندې کړل. دا چې دا کوم محصولات دي له څاروان اسمه څاروانه به واورو.
اپل کمپنۍ د سه شنبې په ورځ درې نوي محصولات ماک بوک ایر، آیپاد پرو او ماک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماک بوک ایر له پخوانی ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ڈی ڈی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1099 ډالر ده او له راتلونکي اونۍ څخه د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤلان وایي چې په درست نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې ماک بوک ایر شیشه یا صفحه 10.3 انچ ده او ژي تر پخواني ماک بوک ایر په سلو کې 50 نری ده. د شیشه د پکسلونو اندازې هم څلور برابر زیات شوی او سباندی 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. تچ آی ډی ای د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتی په نخه لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایر سی پی یو اته انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټ ده. د مک بوک ایر رم 14 گیگابایټ ده. همدارس په مک بوک ایر کې د یو ایس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر یې تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټری 12 ساعته کار کوي او وزن یې 2.5 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 99 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل درای دی خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آی پډ میموري یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آی پډونه یې پلورلې دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالره بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.5 گیگابایټ میموري او 3 پورټونه لري.
په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي ټلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې لارې نشي ګټلی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو ادارې سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا د دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو ماسره نتیجه نه ده معلومه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگټن له نوي بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ 2015 کال له اټومي تړون څخه وتلی او د اګوست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې د دې بندیزونو دوهم دور به 2 ورځې وروسته جاری کیږي. دا بندیزونه هم د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندیدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېری د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د استانبول جګپوړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننوت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی. د استانبول جګپوړې څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسو او د استانبول جګپوړې څارنوال وویل د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د غرازه انټرنیټ لري هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه دا برخه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې لدی چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څانګې په اړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څانګه څنګه جوړه شوې، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې لمرستیالي اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشه یک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کوم برخو کې فعالیتونه کړې دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. ته ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي. او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څېړنو څنګه په افغانستان کې د